ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنيري ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصره وړاندې کوو کوړمبي د سیمې ونړي د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان کې په بمی چودنه کې شپږ کسان وژل شوي او د دریو پولیسانو په ګډون نور څلور کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې تر پرونه پورې یو نیم لاک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن نن تل ابیب ته ورسید ترسو دا غزی په جګړه کې د بشری مرستو لپاره د وقفې لپاره فشار ډیر کی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان کې په بمی چودنه کې شپږ کسان وژل شوي او د دریو پولیسانو په ګډون نور څلور ویش ژوبل دي. د پولیس چارواکو په خبره دا چودنه نن ټانګ کډی سره نږدې د پولیسو په گاډی شوې ده. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مشر خبریالانو ته ویلي چې د پیښې پلټنې کوي. د ریسکیو یو یو دو دوه چارواکو په خبره په ټپي شویو کې یو د ټریپک پولیس او یو ښځه هم شامل ده چې د ډیر اسماعیل خان په روغتون کې درمل نه روانه ده. تر دا مهال د برید ذمواري چا نه ده منلې. په کورمه کې انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ د اوربند وروستو لارې پرانستل شوي او د موبایل او انټرنیټ سہولت بحال شوه دی. نن مشالې دوسره په خبرو کې د کورمې مرستال کمشنر حفیظ الله ویل چې تیر ورځ د جرګو لارې اوربند شو او پنځو هغه ځایونو کې مورچې خالی کړل شوي چرته چې جګړه روانه وه. په سیمه کې د شیعه ګانو او سنیانو ترمنځ دا جګړه له تیرو نهو ورځو روانه وه. بلخوا د دواړو ډلو مشرانو ویلي چې جګړه ودرېدلې خو غوښتنې نه دي منل شوې. د حکومتي جرګې غړي وایي چې ډومبي هدف یې جګړه ودرول وو او له دې وروسته به د نورو ستونزو او غوښتنو د هواري کترو لپاره یو ځل بیا ناسته کوي. د یادونه وړ ده چې د اکتوبر په 23مه په خیرالدین کلي کې د لقمان خیلو د دوو کسانو د وژنې نه وروسته د سنیانو کورونه وران کړل شول او ورپسې دا جګړه پیل شوه. د چارواکو په وینا په دې جګړه کې تر اوسه د دواړو خواوو پنځه سلویخ کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور زخمیان دي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې تر پرونه پورې یو نیم لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نن په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې دا ټول افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنیږي.
تر پرونه پورې یو لک اته څلوېغ زره افغان کډوال په خپل خوخ افغانستان ته ستانه شوي. دا مهال د افغانانو د ستنولو لپاره پر دوه پلانونو کار روان دی. یو هغه افغان کډوال چې په خپل خوخه پر رضاکارانه توګه ستنیږي او بل هغه دی چې په زندانونو کې بند دي او په جرمونو کې سزا شوي دي.
پیروز شاه کاکاخیل وویل چې د افغان کډوالو لپاره په عرضي کیمپونو کې د خوراک او صحت سہولتونه برابر کړي دي او د دې لپاره یو ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناده بهرنیو وګړو چې لوی اکثریت یې افغانان دي د وتلو نیټه د اکتوبر په 1 پای ته رسیدلې ده او چارواکو یې په زور د ستنولو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لک رجسټر افغان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره شمیر نارجسټر افغانان هم دلته ژوند کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې عام انتخابات به د راتلونکي کال د فروری په 8 نیټه ترسره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا پرون له ولسمشر عارف اولوی سره د نویو حلقو جوړولو د بهیر او د انتخاباتو لپاره پر تیاریو خبرې کړې دي. کمیشن او د ولسمشر دفتر تر ملاقات وروسته په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو خواوو د انتخاباتو لپاره د پروري 8 نیټه غوره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ درې کسیزا جرګې د قومي سملې تر لنګېدو وروسته په نوي ورځو کې د انتخاباتو نه کولو په اړه د غوښتن لیکونو په اړه پرون د اورېدنې پر مهال کمیشن ته سپارښتنه وکړه چې د انتخاباتو د نیټې په اړه له ولسمشر سره سلا مشوره وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا د بارنو چور وزیر انتونی بلینکن نن تل ابیب ته ورسید ترسو د غزې په جګړه کې د بشری مرستو لپاره د وقفې لپاره فشار راوړي. دا ورستو لاغی ده چې اسرائیل وویل سرتیروی د حماس لمنځ وړلو لپاره د فلسطین تر ټولو لوی خار محاصره کړې ده. په داسې حال کې چې نړیوالو په غزه کې د سختو حالاتو او عادي فلسطینیانو د وژنې خبرداري ورکړې، اسرائیلي ځواکونو د شپې په اوږدو کې د غزې په محاصره شوي تړانګا یو ځل بیا لزمکه سمندر او هوا څخه بریدونه کړی دي. بلخوا د حماس او اسلامي جهاد متحد دي وسلواله ډلې ویلي چې د دوی جنگیالوی په خاري جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو پر وړاندې چودیدونکي توکي وچول، لا بي پایلټ الوتکو څخه بمونه غورځولي او د ټانکونو ضد راکټونه یې وشتي دي. دا د دې خبرونه. خبرونه مو اوریدونکو او که د روانې خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. پولیس چارواکي وایي چې نن ډیر اسماعیل خان کې د ټانک اډې سره نږدې بمی چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او څلور ویشت نور ژوبل دي.
تا نو دلته مړی وو، دغه شهیدان وو، د زخمیانو ولیدل چې پراته وو، مړی وو، دا وینو ته وګوره، چا پښې ماتې شوې دي، چا لاسونه.
په کورمه کې جګړه تر ودرېدلو وروسته د سیمې حالات یو ځل بیا د معمول په لور روان شوي دي.
کمیونیکیشن سیستم چې کم دی هغه هم بحال شو، نیټ سرویس هم بحال شو، لارې هم کولاو شي. د خیر
یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړی دی چې حکومت دې ورته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
دولت نن زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکارانو چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازه ورکړي چې دلته پاتې شي.
د سیمې ورننه هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو ورزونه زموږ ډومبه موضوع ته. پولیس چارواکي وایي چې په اسماعیل خان کې د ټانک اډې خواته نن په بمی چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او خواوشا څلور ویشت نور ژوبل شوي دي. دا ډېر اسماعیل خان پولیس وایي چې دا برید د پولیسو په ګاډي باندې شوی دی چې په دغه اړې پلټنې پیل کړي دي. بلخوا د ریسکیو یو دوه دوه چارواکو ویلي دي چې د جوبلو درملنه د ډېر اسماعیل خان په روغتون کې روانه ده. تر اوسه چې د برید ذمواري نه ده منلې. اشتیاق مسید نور تفصیل راکوي.
د ډېر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پولیسو او پوځ په ګاډیو دوه بامي چودنو کښې د پوځ سرتېري سره شپږ کسان وژل شوي او څلورویشت نور پرهرژلي شوي دي. د ډېر اسماعیل خان ټانک اډه باندې د بامي چاودنې په زوی موجود علی خان د سترګې لیدلی حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
دلته موږ دغه نن وایي د دوکانه مړۍ پخوو، دغه موږ دلته کار کول یم، ناڅاپه ماسوسې موږ ګډبه وچو دله هغه بس دماکه وسوله، گیټونه مې رابند کړل، یو ځنکی وو هغه زخمي سوپ کې، هغه هسپتال ته مې یووړ. تا نو دلته مړی وو، دغه شهیدان وو، د زخمیانو ولیدل چې پراته وو، مړی وو، دا وینو ته وګوره، چا پښې ماتې شوې دي، چا لاسونه.
په ټانک اډې باندې د بامي چاودنې په باره کښې د ډېر اسماعیل خان پولیسو مشر عبدالرؤف بابر کسرانی مشال ریډیو ته وویل.
بلاسٹ میں جو ہیں وہ پانچ سویلین شہید ہوئے ہیں ہمارے بھائی اور چوبیس زخمی ہیں جس میں سے دو پولیس والے.
چودنے کشے پنزام کسان و جل شوی او چویر ویشت نور پر ہر جل شوی دی چھ پکشے دوا دے پولیس ولادی دا چودنا پا موٹر سائیکل کشے خاندی بارودی مواد اور ریموٹ کنٹرول پا ذریعہ پٹان کا ڈاکشے دے پولیس پا کنوائی بنے شوی دو.
تو یہاں سے ہماری کنوائی گزر رہی تھی، اس کے اوپر یہ موٹر سائیکل بارن آئی ڈی ہوئی ہے.
د ډېر اسماعیل خان ریسکیو یو دوا دوا ترجمان له طرفه جاری شوي بیان کښې ویلي شوي دي چې د ټانک اډې بامي چاودنې کښې وژل شوي او پرهرژلي شوي. د ډېر اسماعیل خان ضلع هسپتال ته رسولي شوي دي. په بل لوري د ډېر اسماعیل خان پولیسو ترجمان یعقوب ذوالقرنین مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ډېر اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمې ټکواړه کښې نن مسپشین مال پاکستانی پوځي ګاډیو ته د سړک په اوړه خواندی د بام چودنا ور شوی دو چې په نتیجه کښې یو پوځي سرتېری وژل شوی دی. د ډېر اسماعیل خان ټانک اډې بامي چودنې او په تحصیل کلاچی ټکواړه سیمه کښې په پوځي ګاډیو د بامي برید ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډېر اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو سرز کور میں تا چرتا چې د جګړې او درې دو رستو د سیمه حالات یو ځل بیا د معمول لور تروان شوې دي. په سیمه کې د شیا او سنی ډلو د مشرانو ترمنز پر ډز بندې د سلا کېدو وروستو روانه جګړه ودرېدلې ده او چارواکي وایي چې په سیمه کې تړل شوې لارې پرانستې دي، د انټرنیټ او موبایل سهولت په ځای کړی دی. د سنیانو او شیا ګانو مشرانو ویلي دي چې په سیمه کې جګړه ودرولې ده خو مهمې غوښتنې لا هم نه دي منل شوې. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې شیا سنی ډلو ترمنځ تر ډزبندۍ وروسته عمومي ژوند بیرته د معمول په لور روان شوی. د برا کورمې مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته د جمعې په شپه ویلي په سیمه کې د فریقینو پر ډزبندۍ سوله تر راتلو وروسته پر پنځو ځایونو روان جنگ اوس په پوره ډول ودرېدلی. حفیظ الله زیاتوي د سیمې ټول بازارونه بیرته خلاص شوي، تګ را تګ لارې کولاو دي او للس ورځو معطل شوی. د موبایل او انټرنیټ سرویس یې بیا بحال کړي.
په پنځه وانه سایټونو باندې مکمل سیس فایر وشو سایلا او کمیونیکیشن سیستم چې کوم دی هغه بحال شو. میډیا اسیم فیل وکنه، لکه اسی سلولر نت ورک ټول رابطه نه کیلا، نو هغه بحال شو. نت سرویس هم بحال شو. لارم کو داو شي نه خیر.
په کورما کې پر 28 اکتوبر شیا سنی ډلو ترمن جګړه تر هغه شروع شو چې په خیرالدین کلی کې د لوکمان خیلو دوه تنان د وشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورنړنګ شول او بلبشي وی لخکار مبینا د هاغوی ګډې بيزي او نور سامان لوټ کړل. په جګړه کې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه له دواړو ډلو 45 کسان مړه او تر 100 زیات زخمیان شوي. کڅو هم د مړو شمیر تر 45 زیات خودلې کیږي خو مشال لډیو ته تصدیق نه دي شوی. په صدقه کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالوري خان مشال لډیو ته وای کڅو هم جګړه دوی درولې خو مطالبه لا هم ندی منل شوی. خان زیاتوی سنیانو لا جرګی او حکومت درې غټي دا مطالبه کړي چا چې پټولنیزو رسنیو د مذهبي شخصیتونو په شان کې ګستاخی کړي هغه دیونول شي او قانون مطابق سزا دی ورکړل شي. بل 13 مویدا پر ماتیدلو 12 کروڑ روپے جرمانه دی واخستل شي او اخیری د شلوزان تنګي خلکو کورونا ورانیدلو او نو نقصان ورسولو په بدل کې ورته د موایزه اعلان وشي.
کچری وا مویدا واخستل یو ماته مویدا خیر فرضی چوک وکی و دوبا و غطر جرمانه وصول شی نینسوال پر فریق و بیاده سی کار نکوی.
پا کورما که چکل جگره پیل شوا نه حکومت دری زل شیه سونی مشاران پا خپلو که کین اول او هاگوی پا اول ورس پر دزبنده متفق شوال خولگ سستی اپلارو که پر شیه مسافر و بریدونا ده هر سلامین زیورل. پا پڑچینار که ده شیگانو یو مشر حاجی روف حسین مشال لڈیو توای پا سیما که سوک هم بدمنی خوراوی نو حکومت ته اختیار دی چې پر زیدې بلا تفریق کاروایی وکړي. حسین زیاتوی تر ټولو غټه مسله د ځمکو دا چور باندې ډېر ځل دوی په خپلو کې ونخلیدل خو هلې راونه وستل شو. روف حسین مزید وای په ټولنیزو رسنیو څومره هم لکړه کې ډک مواد خپرول شي نو د هغې اثر د کورمې په حالاتو ډېر بد وي. ولې متعلقه محکمې پر دغه غلی پاتې دي؟
تکلیفونه بعد در وخت بعد نه بعد امن قائم شوه دی. زه هر څوک امن چیلنج کوي زه هر څوک ویل نه دی په کار د خلاف حکومت برپور کاروایی وکي.
بلخوا په کورما کې دواړو فریقینو ترمنځ جوړه را وستلو لپاره د کمشنر جرګي یو مشر حاجی نورجف علي اورکزی مشال لډیو ته وای اول غختل چې جنگ ودروي ولې چې نقصانونه رسول او اوس چې په دغه کې کامیاب شول نو دوی به یو ځل بیا کینی او د فریقینو ترمنځ را جوړ مسلو او غختنو ته د هل لار ګوري. او رگزی زیاتوی ممکن ده چې پرتلون کې یو اونۍ کې د دواړو ډلو مشران کوهاټ او یا پېښور ته تر رابللو پس د پاکستان پوست په سرپرستۍ کې ورسره د مخکینی معاهدو په تناظر کې جرګه وکړي. په کورما کې د جولای په ومه شه سنی ډلو ترمنځ شروع شوې جګړه د کمشنر جرګې امن معاهده په کولو ودرولې وه. په معاهده کې دا ذکر شوي چې لارې به په هر چا کولاو وي او چې کله ناخوښه پېښه رامنځته شي نو څوک به په ذاتي او یا قومي حیثیت بدل له اخستو ځان ساتي. د معاهدې تر مخه که چا خلاف ورزي وکړله نو جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپے جرمانه اخلي او د هغه خلاف د قانون مطابق کاروای عمل کراولي. طارق اورکزی مشال ریډیو پیښور.
د طارق اورکزی راپور مورید د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د راتلونکي کال د پروري په اتمه په هیواد کې انتخابات کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا پرون تر هغه وروستو له ولسمشر عارف لوی سره ولیدل چې د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی تر لنګېدو وروستو په نوي ورځو کې د انتخاباتو نه کېدو په اړه د درخواستونو اوریدنه وکړه. د سپریم کورټ مشر قاضي د کمیشن وکیل ته سپارښتنه وکړه چې د انتخاباتو نیټې په اړه د ولسمشر سره سلا مشوره وکړي. تر ملاقات وروسته د ولسمشر دفتر هم تایید کړه چې له کمیشن سره د عامو انتخاباتو پر نیټه سلا شوې ده. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې و.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر عارف علوي سره د مشاورت وروسته د عامو انتخاباتو لپاره د را روان کال د فبروري 8مه نیټه اعلان کړه. دا د هغې وروستو ده چې په سپریم کورټ کې تیره ورځ د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروستو په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو نه کولو او د انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه د څلورو اپیلونو د سماعت پر مهال یاد عدالت د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړو چې د ولسمشر سره مشاورت وکړي او د انتخاباتو نیټه دې اعلان کړي. لدی روستو د ټاکنو د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ د انتخاباتو د کمیشن سلور کسیز پلاوی په ایوانی صدر کې د ولسمشر عارف علوی سره ملاقات وکړو او د مشاورت روستو د کمیشن لخوا په خبره شوی اعلامیه کې د انتخاباتو لپاره د فبروري 8مه نیټه مقرر شوې ده. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوی اعلامیه کې هم عارف علوی د دې نیټه تایید کړې ده. د شهباز شریف په مشرۍ تیر اتحادي حکومت د نوي سرشمیرنې په منزورولو سره د ټاکنو کمیشن ته د روان عامو انتخاباتو نه وړاندې د نوي حلقه بندیانو کار ورپاغاړه کړی وو او انتخاباتي کمیشن په سپریم کورټ کې د انتخاباتو د ځنډیدلو وجه هم دا خود دی. دا د انتخاباتي کمیشن چارواکو تیر ورځ په سپریم کورټ کې ویلي دي چې د نوي حلقه بندیانو عمل به د نومبر په 1 نیټه سرته ورسي او د هغې وروستو به دوی بشپړه شیډیول هم اعلان کړي. خو شینون کې وایي د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د اختلافات وروستو د یو منظم پلان لاندې د انتخاباتو د ځنډولو هڅه شوې ده. خبریال شینون کې لیاز علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
په خیبر پختونخوا پنجاب کې چرته چې په نوې ورځو کې د اپریل نه مخکې انتخابات پکارو الته تر اوسه پورې انتخابات نه دي شوي. دغه رنګ په وفاق کې داغه د ختمېدو نه پس په نوې ورځو کې چې انتخابات پکارو هغه د شپږو میاشتو پورې وغځېدل. دې وخت کې زمونږ اسټابلیشمنت مسلسل لګیا دی د نواز شریف صاحب د راتلو لپاره د هغه د کیسونو ختمولو لپاره او دغه متعلق د رائے هموارولو لپاره دومره زور کوي چې هم دومره زور په 2018 کې د پاکستان تحریک انصاف لپاره شوی. خو هغه وخت کې هم غلط شوی چې د مسلم لیگ نون لاره ودرېدله. اوس هم غلطه کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف لاره ودرېږي.
په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي فکر نه کوي چې په را روانو انتخاباتو کې به پاکستان تحریک انصاف ته د 2013 د انتخاباتو پر رنګ موقه په لاس ورشي.
زما خیال دی چې 8 فروری الیکشن اناؤنس شو، امید دی چې دا الیکشن بکیږي او دې کې به نور سره رکاوټ نه. حاضر چې کوم دی پی ٹی آئی چونکه زیر عطاب دی او تاسو ګورئ داغی چې کوم لیڈران دی اغی پارٹی پری دی لگیا دی چکم پات خلق دی اغی یا ہو گرفتار دی او یا چکم دے روپوش دی. زما خیال لے چے دا الیکشن کے پی ٹی آئی تبا ڈیرا گران بیچ آغا مقابلو کی او خپل کسان ادری.
دا پاکستان دا سپریم کورٹ دا چیف جسٹس فائز عیسا پا مشرعی درے کسیزا بینچ با نن پا نوی ورزو کی دا ننا دا انتخاباتو دا نکولو دا اپیلونو سماعت کوی او نن امکان دی چې په دې اړه بشپړه فیصله جاری کړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشالې ورو دوه غو رودونکو او څنګه چې په دې خبرونه کې ووري د پاکستان د بیا اسناد افغانانو د ستنېدو لړۍ روانه ده او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې د دوی لپاره په ارزي کیمپونو کې د سہولتونو بندوبست کړی دی. دا وخت په تورخم باندې څه چارې روانې دي په دغه اړه باندې زموږ همکار پامیر ساحل د فرهاد شینواري سره خبرې کړې دي. راځي چې دا وو
دا سه چې د لنډ کوتل په هولډینګ پوینټ یا موقتی کیمپ کې نن نومبر په دریمه نیټه یعنی جمعې په ورځ هم د بی اسناد افغان کډوالو ثبتولو بیا تورخم له لارې افغانستان ته ستنولو د عمل چې کوم دی دا روان دی. په تورخم کې موجود ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکی ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا شپې تر یو لس نیمو بجو پورې په تورخم دروازه خواوشه 19,000 نفر افغانستان ته اوړېدلی دي چې دا 2,250 کډې جوړږي. یعنی په یوه کډه کې په یوه ګاډي کې دوه او درې کډې هم ناستی وي. بل دا چې د خیبر یوه انتظامی چارواکي د خپل نوم نخ پرولو په شرط نن د نومبر په دریمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تیره یوه میاشت کې یعنی تر نومبر دویمه نیټې پورې یوازې په تورخم باندې افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیره 15,000 نفوس نه چلی دا پورته شوې ده. پرون ماسپخین نه پس په لنډی کوتل کیمپ کې مکمل خاموشي وه او د خیبر درې په لار هم کوم گاډی نو. خو نن سهار وختي بیا په لسګونه گاډی د ملک مختلف برخو نه بیا خیبر درې ته را رسیدلې دي. څه لنډی کوتل وقتی کیمپ ته ورننه وتل چې هلته دوی چې کوم دغه احوال دي او دا ډیټا ثبت کا او د دوی نه ګوتې ولګول شي. اوس بیا اوس رش په دې باندې کم شو چې ځنې ګاډي اوس نیغ په نیغه تورخم ته پریدي او الته یې سبتی او بیا افغانستان ته اړي.
کراچۍ کې څه صورت حال دی؟ دا غیز نه مو معلومات ترلاسه کړي د مشال ریډیو
خبریال. مشال ریډیو خبریال د اغزي د پولیسو کول ویلي دي چې د کراچۍ په سلطان آباد کې چې کوم نه رجستر افغان کډوال لپاره موقتی کیمپ یا هولډینګ کیمپ جوړ شوی دی دا غي یو منتظم ظهور مری ورته ویل دي چې دوی په دې تیرو درې ورځو کې څه باندې 1500 کسان نیولی وو او د نومبر په دویمه نیټه تر 133 بیا اسناد افغان وګړي بیل کړل او کراچۍ څخه په بسونو کې بلوچستان چمن ته ولېګل او 202 د پلټنو تصدیق نه پس بیا شکړی دي چې په دې کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوالو په شمول پاکستانی وګړي هم شامل وو. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې د غیر ملکی وګړو پر ضد نن د نومبر په دریمه نیټه هم کریک ډاون یا عملیات شکم دي دا دوام لري او چې چا سره لاستوګنی قانوني اسناد نه وي هغه به نیسي.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروارکت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا
احمد شاه تعالی
د هرس په مشال راډیوي مجله کې
مشال لري دغه ورودونکو یو شمیر ګوندونو او پښتون غورنه غورزنګ له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون مشت سیمو کې کاربندیز اعلان کړی دی. په دې لړ کې نن د کوټې په ګډون په نورو ښارونو کې کاروبارونه تړلې پراته دي او پر سړکونو د گاډو تګ راتګ کم دی. پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بی اسناد کډوالو د ایستلو پر ضد د بلوچستان په پښتون مشت سیمو کې مظاهره هم کړې دي. خو د صوبې د اطلاعاتو لنډمهالي وزیر ویلي دي چې د بی اسناد افغانانو ایستلو عمل تا دوام ورکړي. ایوب ترین له کوټې نور تفصیل راکړي.
عوامی نیشنل گوند، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا نن په کوټه او د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې کار بندیز دی. پر دې مهال په کوټه کې ټول دوکانونه او کاروباری مرکزونه تړل شوي. دغه ډول پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی. دوی دا کار بندیز د هغه افغانانو په زور و خپل هیواد ته د لېږدولو په ضد کړی دی. څوک چې د حکومت په خبره په پاکستان کې بیل څه اسنادو د تیرو څو کلو راهیسې استوګن دی. په دې ترڅ کې د یادو ګوندونو لخوا د بې اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلند غندنه شوې ده. او د مشال ریډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې د بې اسنادو افغانانو په نامه اوس په ملک کې یو نوی کاروبار خلاص شوی دی
چې شپږ سوه کسان برای نیول شوي دي. یا د کراچی د کوټې سفر لارې را روان د خلکو چې کم حالت دی. زه به یوه خبره تاسو ته وکړم، په دنیا کې هر قسم کاروبار مر لیدلې دي، خو د انسانیت کاروبار مر نه دی لیدل. بدبختانه نن زموږ افغان ورور د یو ځای څخه دربل ځای سره سوالم د کاروبار ذریعہ ګرځېدلې، زموږ د سکیورټي ادارو د پارم د کاروبار ذریعہ ګرځېدلې. په دې تذلیل په اړ کې دوی کاروبار رو باندې کې موږ د دې پاروند هم مزمت کړی دي. نن هم
بل په لوبته د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه پر امر باندې د نومبر په دویم نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په پښتون میشتو شهر کی احتجاجی مظاهره سوی دی. په کوټه کې د یو لاریون وروسته د ډیپټی کمشنر د کوټه د دفتر و مخ ته په خپل وینا کې د یاد ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د نړیوال قانون لاندې هر کس چې د یو ایواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي هغه د 50 کلو وروسته د حق هیواد شاري ګرځي. وینا کوونکو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د نړیوال قانون لاندې چلن اوسي. په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي بیا وایي چې د چمن د لارې د بې اسنادو افغانانو لپاره په کوټه کې دوه کیمپونه جوړ کړي دي چې مخه دوی په عزت سره خپل هیواد ته لېږدول دي.
موږ هڅه کوو چې کم غیر قانوني کډوال دي د با عزت طریقه باندې پلو هیوادو ته ستانه کو. دا کوم اجي کیمپ چې تاسو ذکر وکړي په دې کې تقریبا د 500 زیات د صلاحیت یې دلته خلک راغلي سي شپکوالای سي. په خالي پروند ورځ موږ تقریبا 500 زیات کسان چې دی هغه اگزیت پوینټ په اصطلاح جوړ شوی دی د چمن پر پوله باندې. هلته موږ ورسول تر اوسه پورې خالي د کوټې شار څخه 15,000 ناقانونه کډوال چې دی هغه تللی دي. او موږ ډیر خوشاله یو پر دې باندې سي. او موږ دا یقیني کوو کچيري د دوی یعنی پر عزت نفس باندې کومه یعنی څوک شکایت ولري د دوی څخه بډي اخیستي وي یا بد چلن وسره شوی، موږ د هغه چارواکي خلاف سخت کاروایی کوو.
هلته په چمن کې د پاکستان د مرکزی حکومت د پریکړې سره سم د نومبر د لومړنی نیټ څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله بیل څه پاسپورت یا ویزې د خلکو تګ راتګ بند شوی دی. د دې پریکړې په ضد د چمن د وړو تجارو پر لټ نن څوارلسمه ورځ هم روان دی، په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې سیاسي او کاروباري وګړو ترڅنګ شاریان هم برخه لري.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوردون کو دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. که تاسو غواړئ چې له سیمې زمونږ د خبریالانو تفصیلي راپورونه داغي ویډیوګانې او ژوندۍ خبرونه واورئ نو زمونږ ویب سایت مشال ریډیو .com ته تللې شئ. هلته مونږ ته زمونږ د خبرونو په اړه باندې خپلې مشورې او نیوکې هم شریکولی شئ. د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه واورو. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان خار کې د ټانک اډې ته نږدې په بمی چودنه کې شپږ کسان وژل شوي او د دریو پولیسانو په ګډون نور څلور ویشت کسان ژوبل دي. پولیس وایي چې په دغه اړه باندې پلټنې پیل کړې دي او د ریسکیو یو دوه دو چارواکو ویلي دي چې د ژوبلو درملنا د ډیر اسماعیل خان په روغتون کې روانه ده. تر دا مهال د برید ذمواري چا نه ده منلې. په کورمه کې انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ د اوربند نه وروستو لارې پرانستل شوي او د موبایل او انټرنیټ سہولت بحال شوی دی. نن مشال لیډو سره په خبرو کې د کورمې مرستیال کمشنر حفیظ الله وویل چې تیره ورځ د جرګو له لارې اوربند وشو او پنځو هغه ځایونو کې مورچې خالی کړي دي چرته چې جګړه روانه وه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې عام انتخابات به د راتلونکي کال د فروری په اتمه نیټه ترسره کړي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا پرون له ولسمشر عارف الوی سره د نویو حلقو جوړولو د بهیر او د انتخاباتو لپاره په تیاریو خبرې هم کړې دي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې تر پرونو پورې یو نیم لاکھ افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نن په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو نگران وزیر پیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې دا ټول افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بی اسناده بهرنیو وګړو چې لوی اکثریت افغانان دي د وتلو نیټه د اکتوبر په یو دیرشمه پای ته رسیدلې ده او چارواکو یې په زور د ستنولو بهیر پیل کړی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن نن تل ابیب ته ورسید تر څو د غزې په جګړه کې د بشري مرستو لپاره په جګړه کې د وقفې لپاره فشار راوړي. دا د دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو. او په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د کورونو چارو سرپرست وزیر ورسره جمعنه کړې ده چې د بی اسناد افغان کډوالو د نقدي او غیر نقدي شتمنیو د لیږد لپاره به جر یو میکانیزم اعلان کړي. سفارت پرون ویل چې د پاکستان د کورونو چارو لنډمهالي وزیر سرپرست بوختی ورته ویلي چې پولیسو ته امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نظوروي. د طالبانو حکومت هم پرون ویلي دي چې د بی اسناد کډوالو د ستنولو د مودې غځولو په اړه له پاکستان سره خبرې کوي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې ویلي دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي افغانان په خپل هیواد کې سرپناه نه لري. تفصیل نوریاس نوری راکی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فرانس پرېس ته ویلي چې له اسلام آباد غواړي چې افغان کډوالو ته زیات وخت ورکړي تر څو هغوی د په خبره باعزت بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سرفراز بوکتی سره کتلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د سفارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د په زور ایستلو اړوند ستونزو په ځانګړي توګه د هغوی د وسایلو او بانکي حسابونو کې د پیسو او د پاکستاني پوځیانو له لورې د هغوی په تیره د ښځو او ماشومانو د ځورولو په اړه بحثونه او خبرې کړې دي. د سفارت په خبره ښاغلي بوکتی ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو د وسایلو او نقدو پیسو د لیږدولو په اړه به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت همدارنګه ویلي چې دغه پاکستاني چارواکي دا ژمنه هم وکړه چې په پوله کې به له څوارلس کلنو کشر ماشومان او ښځې نه بایومیتریک کیږي. د دې سفارت په خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې پولیسو ته یې امر کړی چې هغه افغانان ونه ځوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې مخکې یو شمېر افغانانو ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره دوی پولیسو نیولي دي. یو له دغو افغانانو دېرش کلن حمیدالله دی. هغه په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یوه ماموریت کې فرانس پرېس ته وویل
ابھی جی ہم جتنا بندے دے سب کے
ٹول شناختی کارتون لرو کورنے کارتون لری زہم کارت لرم کدا پاکستان حکومت وای چی تاسو غیر قانونی کڑوالی است او باید لدے ہوا د ووزی مکل دے زایا زو خو خدا چ مخکل دے چی پر کورونو مچاپی ہوئی ل پاکستان نہ ووزو
چارواکو ویلی چې لیوی میاشتې رئیس چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی و، تر اوسه له 115,000 زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. پاکستاني چارواکو فرانس پرس ته ویلي چې له 109,000 زیات د تورخم پر دروازې او له 8,000 زیات هم د چمن سپین بولک پر دروازې افغانستان ته اوښتي دي. ټولو بیا اسناده کډوالو ته وروستی مهلت د چهارشنبه پورس پای ته ورسېده او پولیسو د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر رسمن پیل کړی دی. د ناروې د کډوالو شورا رئیس یان ایګلن وایي افغانستان له پاکستانه د بیرته راستنېدونکو کډوالو ډراماتیک زیاتوالی تجربه کوي. هغه پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د ورځې له 9,000 زیات کسان بیرته راستنېږي او زیاتوي افغانستان ته د دوی سفر اوږد او ډیر سخت دی او د دې شورا کارکوونکي د ګډوډۍ او ناهیلۍ صحنو شاهد دي. هغه ویلي په دغو نویو راستنېدونکو سره پر موجوده امکاناتو او زیربناوو فشارونه زیات شوي او موږ د هغوی د ملاتړ په برخه کې د هوساینې د سرچینو نشټوالی ته ډیر اندېښمن یو. ښاغلي ایګلن زیاته کړه چې له دغو زیانګالو خلکو سره د سرپناه خوړو او روغتیایي پاملرنې د چمتو کولو لپاره په بیړنۍ ډول ځایي او نړیوالو سرچینو ته اړتیا ده. نوموړي له دې څرګندونو مخکې پرون د ناروې د کډوالو شورا چې نوموړی مشري کوي د ډنمارک د کډوالو له شورا او د ژغورنې له نړیوالې کمیټې سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړل چې هغه افغانان چې له پاکستانه د په زوره ایستلو د پریکړې پر اساس بیرته افغانستان ته ستنول کېږي ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. دغه مرستندویو ادارو له پاکستان څخه په چټکۍ د راستنېدونکو افغانانو د زیاتېدونکو شمیر په اړه د خبرداري ترڅنګ له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې افغانستان ته د دغو نویو ستنېدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اضافي بشري مرستې راجلب کړي تر څو د یوه نوي بحران مخنیوی وشي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ایستلو سلسله روانه ده، یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړی دی چې پکې ویلي دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه د ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي. عدالت په دې اړه پرون په اورېدنه کې له حکومت ځواب غوښتی دی. اخوا د خیبر پښتونخوا یو چارواکي وایي چې د اطلاعاتو فرهنګي چارو وزارت یو کمیټې جوړه کړې چې پکې د داسې افغانانو غوښتنلیکونه ارزوي چې په هیواد کې ژوند ته خطر پېښې دي. شي تفصیل په دغه راپور کې اورو.
پېښور های کورټ پرون د هغه افغانانو سندرغاړو د مقدمه اورېدنه وکړه چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پېښور ته په کډه راغلي او اوس ویر احساسوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي. د عدالتي اورېدنې په اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد خان وویل چې عدالت د ډیپټي اټارنی جنرل لارې له کورنیو چارو د وزارت وضاحت غوښتی دی چې دا سندرغاړي د کم قانون د لاندې افغانستان ته ستنوي. نوموړي زیاته کړه
فنکاران او موسیقاران تال ته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیست نه روسي د انساني بنیاد او حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي او تاسو ورته پناه ورکړي، نو په دې باندې عدالت کې کاروایی روانه ده. نن چې دنو د اټانی جنرال چې کوم د حکومت او اقنو هغه خپل بیان پېښ کو، هغه عدالت ته تحریری بیان غوښته، نو په دې کې هغه ته وخت ورکو او هغه چې کوم کورټ کاروایی په دغه ځای ختمه شو. نو اوس ګورو چې حکومت سب بیان تحریری بیان ورکي، خو موږ بیا هم حکومت ته دلته ریاسي دارو ته بداوایو چې کم از کم فنکارانو سره فنکاران دغه لیستون روباسي، ځکه چې دې مسله مختلفه مسله ده. کدی التلاړ شي او دې سره سداسي او واقعي او شو، نو دغه به سوق زمواري.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت له پاکستانه د 1.5 میلیونه هغه افغان کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د مفکوره سیډنیز مرکز د معلوماتو تر مخه په پېښور کې ټول 1,650 افغان سندرغاړي دیره دي چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیزونو لکبلا پېښور ته پکړه راغلي دي. د دغه سندرغاړو او د هغوی د کورنیو په استازیتوب د حشمت الله امید، رفی حنیف او حامد شهدایی په نومونو دریو سندرغاړو پېښور های کورټ ته خواست کړی دی چې دوی دې نه وستل کیږي. دوی له عدالته نور څه غواړي؟ په دغه اړه سندرغاړي حشمت الله امید مشال ریډیو ته وایي
موږ نرمندان دلته راټول شوی دی ټول نرمندان دلته راغلی ده وجدادی چې بس نرمندان کلته موسیقي افغانستان ممنوع ده اجازه نشته او حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې ټول افغانان باید لاړ شي افغانستان خپل ملک ته او موږ راتغلی وو هاي کورت ته دادخواهي ته چې د عدالت او دولت زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران او موزیکسانان چې د افغانستان دي دوی ته یو اجازه ورکړي چې دته پاتې شي او ژوند وکړي
په دغه اړه مو په خیبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو او بشري حقوقو د نگران وزیرانو سره تماس ونیولو خو بریالي نشو البته د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایریکټوریټ مشر اجمل خان وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه اړه یو کمیټه جوړه کړې چې د داسې افغانانو خواستونه به سیړي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کې دي شي
مختلف محکمو سره رابطې مونږ کړې دي مونږ پکې په محکمو ته خطونه هم لیکلې دي یعنې په اوسه هاي کورټ هم ندي باندې دغه سلیکشن راسته مونږ خو دې مرسته کوو خوصر کې دغه تاته پته ده چې د دې اختیارات چې کوم دي نو هغه فیډرل ګورنمنت سره دی انټیریئر سره دی بل دې کې زموږه مشر صاحب چې کوم دي نو هغه په دې کې لګیا دي کمیټه په کې جوړي کوششونه زموږه لګیا دي چې ان شاء الله سره ریزلټ دې راوځي او دې دلته کې ښه طریقې سره مونږه د دې د کیس ټیک اپ کو او دې دلته کې وخت ورو لپاره مونږ لیګل کو ستر سن ست طریقې سره
د نومبر په لومړۍ نیټه د مقدمه په اوریدنه کې د های کورټ په دوو ججانو جسټس عبد الشکور او جسټس سید ارشد علی مشتمل دو کسیزه بنچ د مرستیال اټارنی جنرال نه دا وضاحت هم وغوښته چې آیا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری دا واک لري چې د حکومت د اجازه نه بغیر د نو افغان کډوالو رجستریشن وکړي اټارنی جنرال بالا وفاقی حکومت د معلوماتو اخستونه ورستو خپل جواب وړاندې کوي خو په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې پاکستان د مهاجرینو پاړه نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړي نو ځکه یې ادارې د کډوالو د رجستریشن یو خپل نظام را جوړ کړی دی نو موړې زیاتوي
پاکستان د 1951 ریفیجی کنونشن او د هغه چې کوم 1967 پروتوکولز دي هغه نه دي د سخت کړی او د دې علاوه پاکستان سره هیڅ داسې ریفیجی لا نشته چې هغه د مهاجر تعین کړي نو چې کله هم دغه شانتي پیښې کیږي یا خلک بارډر کراس کوي یا هغه په خپل وطن کې یا په خپل هیواد کې هلته کې دغه ژوند ته خطرې او هغه کبیا دلته ګاونډي ملک ته راځي یا دلته مونږ ته راځي نو ظاهر ده چې کله په یو ملک کې دغه شان یو فریم ورک نه یو سیستم نه یو ځایلن سیستم نه نو به یو ان ایچ سی آر دا وی د ریفیجی سټیټس سیستم ډیټرمینیشن نه هغه به یو ان ایچ سی آر کې
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان وایي چې اگر چې پاکستان د مهاجرینو نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړي خو پاکستان د ولسی او سیاسي حقوقو نړیوال کنونشن د زور زیاتی د مخنیوي کنونشن او د ماشومانو د حقوقو کنونشنونه لاسلیک کړي دي نو باید چې د کډوالو د وستلو په معاملې کې لپاما ونه غورځي
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
د بلوچستان د کروندګرو د ټولنې مشرانو او غړو پروند د بجلی د لوډ شډینګ پر ضد احتجاج کړی دی او لاغي صوبې څخه د پاکستان نورو برخو ته تلونکي لوی لارې تړلې وي دا مظاهره چانو وینا وا چې د بجلی زیات لوډ شډینګ لوجه پر وخت فصلونه او باغونه نشو بکولې چې لکبلې لوی زیانونه ورته رسیدلی دی. دی وایي د اوبو برېښنا چارو ادارې یا وابډا ورسره لیکلې ژمنه کړې چې ورته به پوره بجلی ورکوي خو عمل ورباندې نه دی شوی. د وابډا یو چارواکي بیا مشال لیډو ته ویلي دي چې هغه کروندګرو ته بجلی ورکوي چې پر وخت باندې بلونه ادا کوي. د سبد شبنم راپور د کروندګرو او باغوانانو په نارو پیلېږي.
د بلوچستان کروندګرو اتحادیې په ټولو صوبه کې په جام اړتال اعلان کړی و چې په دې لړ کې د بلوچستان څخه نورو صوبو ته تلونکي ټولې غټې لارې د احتجاج په توګه تړلې وې. د پشین په یارو سیمه کې د اړتال مهال د پشین د کروندګرو اتحادیې مشر کارغه مشل ریډو ته څه داسې وویل.
د 10 سپتمبر سره د پر بلوچستان د زری فدرانو بجلی 2-3 غنټې ده. په دې حواله باندې مر زمینداری اکشن کمیټې اول دواره د واکه سکو د چی په سره مذاکرات وکړي. د دراتو ویلې چې زه اختیار من نه یم د پیډل سوې ده. بیا موږ وی ته تاج شډول فقط بلوچستان کې ښیر شوې په ارزله کې د ډیسټریکټ کوټانو مخته موږ مظاهره وکړي. داغه بعد بل شډول موږ ښیر شوې چې فرېډ زون کې موږ درنه ورکا د ریډ زون د درنه ساده صوبایي حکومت ترجمان جانا چکزای رالی دغه په توسط سره زمر د وزیر اعلی سره مذاکرات وسو. بیا چیپ سکیټری موږ وغوښتل د بلوچستان نماینده و موږ د چیپ سکیټری سره مذاکرات وکي. چیپ سکیټری عمر صدای کیندانی راکه چې زه وته ته د بجلی در بهاله کوم په 24 غنټه کې دنن. لیکن چیپ سکیټری ول چې زه د وزیر اعظم سره خبره کوم زمر فیلم کې دار اغلی دي چې دا چیپ سکیټری د وزیر اعظم سره خبره کړې ده. وزیر اعظم او پاکستان سکیټری ته ویل دي افسوس خبره خدا ده په دې ملک چې د وزیر اعظم خبره نه منل کی.
تیره میاشت هم کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد په کوټه کې احتجاج کړی و او حکومت ورسره د هغوی د غوښتنې منلو ژمنه کړې وه. د پشین د کروندګرو اتحادیې یوه غړي محمد صادق کاکړ مشال لیډو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له کبله یې باغونه او کښتونه اغېزمن سوي دي.
که په دا 15 ورځې بجلی نه کور سوله د بلوچستان دا و سیزن 15 ورځې تیر سوی دي. د غنمو واحد ذریعہ د کاشت کولو د پاره ک نه سو ملاو یو ډیر غټ بوران به یو په بلوچستان ټول ذمہ داران د غنم د پس سمیروم سي. بیا چې کم غریب خلک اوس په 12000 روپی ګوناخ ګونی اخی سو کېږي هغه بیا په 30000 موږ مطالبه ده د چپوري توریزم مطالبه ومنل سي.
د پښین ګڼو سیاسي ګوندونو د کروندګورو د دې اړتال ملاتړ کړی وو. د بلوچستان حکومت او کروندګرو ترمنځ لا تیر وختونو یو قرارداد سوی چې کروندګر به د یوې برمې پر سر لا میاشتې لسره بیل ورکوي او وابډا به 8 ساعته بجلی ورکوي. کروندګر وایي چې اوس 8 ساعته بجلی نه ورکول کیږي. خو د کوټې وابډا یوه چارواکي محمد افضل مشال ریډو ته وویل چې د کروندګرو لخوا بیلونه نه جمع کیږي. دا غب خبره چې په کومو سیمو کې بلونه زیات جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي. سمت شبنم مشال ریډیو پښین.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو او تل پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو پاړه د اکتوبر لوې د شرم رئیس د مشال ریډیو څخه ځانګړي راپورونه شننې او مرکه تاسو واوریدئ. موږ اوس له خبرو هغه خبردارانو سره د خبرو پر اساس جوړ بحث در خبرو چې د بی اسناد افغانانو پاړه راپورونه جوړ کړی دي. په خبرونه کې چې عبدالحی کاکړ تیار کړی زمو خبريالان کیسی او خپل احساسات شریکی.
اوریدونکو سلامونه، زه عبدالحی کاکړم او را سره د ټلیفون د لارې د مشال ریډیو همکاران عظمت علي شاه، وسیم سجاد، فرهاد شنواری، سمت شبنم دي. تاسو له دوی ټولو ځخه د افغان کډوالو له پاکستان د ایستلو په اړه ریپورټونه مرکی او ځانګړي ریپورټونه اوریدلی او کېدای سي په ویډیو کې مونږ کتلې وي. خو دغه اوسنۍ خبرونه له نورو هغو څخه لږ مختلفه ده، ځکه چې په کې زموږ له دغو خبريالانو سره د افغان کډوالو په اړه هغه خبرې اورو چې دوی په سترګو لیدلي او یا د یو انسان په حیث محسوسه کړي دي. عظمت علي شاه، اول به تاسو لرا شو او بیا به بیا فرهاد تاسو ته راځم. داسې ډېرې کیسې وي چې متاسو ریپورټینګ کوو، په هغه کې مو ډېر خیال ساتو چې غیر جانبداره پاتې شو، خو ډېر شان بیا لمو داسې پاتې شي چې هغه په کار وي چې ریپورټ شي خو هغه نیمګړتیا وي نو موږ یې پوره کوی نه شو یا وخت نه وي. نو دغه د افغانانو چې کومه کیسه ده او تاسو ډېر وخت ریپورت کوئ، زی او خیبر تم تلی یاست او بیا به زی تاسو، خو دغه ټول بهیر کې د ټول سفر کې کومه شد کم شی داسې و چې هغه ستاسو دپاره لږ څه ډېر څه دردونکی وو؟
ډېره مننه کاکړ صاحب. یو زنانه ما سره په تورخم ملو شو، د هغې عمر و تقریبا داسې اویا نفر و، دلته پوست ما وکړو، هغې سره هغې هغه آواز هم ډېر ژړېدونکی شو یا داسې. نو هغه دا و چې ما ورته پاکستان نه چې ځي نو خفه یې که نه، ما ته وی چې ما خپلو زامنو ته دا وصیت وکړو چې که چېرې زه په کابل کې یا په بل ځای کې تاسو کوم ځای کې کور جوړوې یا هلته کې تاسو پاتې کېږي او زه هر ځای کې وفات شوم یا مړه شوم، نو ما به کم سې کم کراچۍ ته واپس راوړې د تدفین لپاره، د ښخولو لپاره. دغه وجه و خو د هغې چې یار زما کور والا یعنې کې خاوند زما دوه زامن او یو مینګور دا چې کوم دینو دا په کراچۍ کې ښخ دي، او موږ تقریبا د اووه دېرش کلونو راسې د اووه یا د اتو دېرش کلونو راسې دلته کې یو. زما زامن چې کوم دي هغه دلته کې واړه موږ راوستو، بیا مېلمسان نسي او دغه ټول دلته پیدا شوي دي. یو خو دغه خبره، او دویمه خبره هغې دا وکړه چې زما چې څومره هم غم خادي ده یا مطلب زما چا سره تګ راتګ دي یا ناسته پاسته ده یا په ګاونډ کې، نو هغه ټول خلک چې کوم دي هغه د پاکستان، هغه څوک د کراچۍ، څوک د سوات، څوک د لاهور، څوک د یو ځای بل ځای، نو هغه خلک یا هغې سره زه غم خادي، هغې سره زما ډېر شیزونه شریک وو، لکه مطلب زما غم هغې سره شریک وو، زما خادي شریک وو چې زما به زه به ناجوړه شوم. دغه تپوس له به زما د پاکستان خلک راتلل چې زه افغانستان ته راتلل، ما خو هلته کې خپل خپلوان هم نشته.
او عظمت خان دا خو بېخي ډېرې کیسې دي او له دې نورو ملګرو څخه هم. فرحت خان، تاسو هلته یو ډېر رپورټینګ کوئ او تاسو بالکل په ګډ کې چې هلته ټول افغانان درځي، تاسو سره دغه سی کیسی چې تاسو رپورٹ کړی نه دی، خو تاسو وند باندې ډیر یادر دیدلې یا یادر دوم کې دی؟ هغه
نو ما په تورخم میدانې کې ریکارډینګ کاوه چې کوم ځای کې دوی کوزولو رجستریشن د پاره، نو ما کیمرا لګولې و او بالکل دیګه لګه فاصله کې ما دی ګاډي ریکارډینګ کاوه. نو دغه د عبد الله په نوم یو تن چې کوم لاهور نه راغلی و، ټول شپه دوی راواله و، مخونو نیم پته لګېدا چې دوی ډېر ستړیا سره مخ شوي، شوګره شوي. نو چې دا لارې ودرېدا، نو مخکې دینه چې دوی یو سایډ ته خو پوړې لګولې وه، دی بل سایډ ته نه و لګولې، او په دې وخت کې ما شوټه خښته ما ریکارډینګ کړ. نو دا دوه ماشومان چې وو دا بالکل بې خوب وو، دوه خویندې وې جنکې وې، دا دواړه غبرګې بالکل را پریوتې لاندې د جنګلې سر نه، او دا بالکل زما په کیمرا کې دا سین ریکارډ شوی دی.
دا را پریوتل له دی وجو چې وده و کنه کاغذ لاس ما سي خطا شو
دی، نو وده نو دوی تادی وکړه واره ونه چې دی پاوړې یو سر ته پاوړې لګولې وا، دی بل سر ته پاوړې نه وا، ما نه چې دا سي چغه و تا ور سره او ډیر اغازړه مو سره درد احساس کړو ډیر، هغه چغه چې دا ام بیا په فوټیج کې ډیر تیز راغلې دا
و. شنو دا ماشومان او بالکل او دا ماشومان بیا بچو
لیوی خپما تاوه او بلچ کوم دا لاس بالکل په دې منس کې مات او زوړندو.
وسم سجاد، تاسو داسي څه لیدلې چې تاسو ریپورت کړی نه دی؟ هم دغه سي کازمت او فرحات چې څنګه تجربه سوي دي، یعنی ترکم درد دي دونکو کیسې لیدلې؟
یو یو کس وو دا غسر ژړغونې غوند کې ولاړ وو، دا سامان یې را کوزو دی خپل سامان ته داسي په حسرت په نظر کته. ما ورته ما سره خبرې کوي، ولې سره خبرې نه کومه، ما ورته څه کم زین راغلې چیرته زی کم خاله به زی، نو ما ته وی چې زه پیدا شوې په ګیر کې ما پین دارا کې د بارا دیری او درا دا، او ما افغانستان نه کتلې دی او نه ملي دلې دی، بس اوس روان یم ګورم چې څنګه پکېږي اسب کېږي. ما ورته چې څه تل د کلی نه راوتلې د خلکو سره ملاوي دلې دا اوس صورت حال، نو ما ته وی چې ټول خلک راغلي وو زمون سره په یو ځای جړل، نو ورته وی چې ګران نو ادا داسې ولکه چې زما خپل زه خپل د وجود یو حصہ په یو ځای کې پرېږدم، او دا په داسې ځای کې پرېږدم چې دا زه واپس لکه دغلته نه شم راتلې. نو ورته چې افغانستان کې کوم صورت حال وي، ماته هیڅ وخت نشته، بس افغانستان ته ځم پر دې خاطر ځم چې ماته د عزت په خاطر ځم چې دلته زما بې عزتي ونه کړل شي، که ماته موقع ملاو شي نو زه نه ځم. داسې یو ماشوم و هلته ولاړ و، ماشومان و، زنانه وې، بیمار و، دنیا خلق خو یو ماشوم ولاړ و، د خپو کې بوجې پرتې وې، هغه عکس ما سره دی، ما فیسبوک ته هم ورکړی و. ما دې پوښتنه وکړه چې ته خپل وطن ته روان یې خوشحاله نه؟ نو ما ته وایي چې کوم وطن، زه خو په پاکستان کې پیدا شوی یم، افغانستان خو ما صرف نامه اورېدلې ده، زه اوس افغانستان ته روان یم.
تاسو
گورنمنٹ اعلان وکړی چې افغان کډوال به وځي له هیواده، نو یو وخت کې ما ولیدل داسې یو اونۍ مخکې چې یو ماشوم په کلی کې را روان و، یو چرګ په غېږ کې راخیستی و. نو ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا څه پکې ماشومه، نو ده راته وویل چې دا خرڅوم. نو نور ما کار په ونه درلودی چې چیرې خرڅوي یا نه خرڅوي. خو بیا چې مې کتل دویمه ورځ وروسته یو سپینسارې په دې کلي کې را روانه ده، هغه په دې کډواله ده. نو هغه سپینسری چیلۍ او زچ ور را روانه کړې وه. نو ما پوښتنه ځینې وکړه چې ادې دا څه به کوي. نو دوی راته وویل چې دا خرڅوم. نو ما ویل ولې شیدې نه کوي، شړومبې نه درکوي، څنګه؟ دوی راته وویل چې نه زوی، خبره داسې نه ده چې زما کډه چې دغه بارېږي، حکومت موږ ته وخت راکړی دی، نو زه دغه اوزا یا دغه چلی چې د خرڅوم.
سمت شبرم، بلکې تاسو ټولو سره کیسې دي او دا چې مو خبرې کوو تر ډېر وخت کېدلی چې خوځای وای. پوښتنه کوم ټولو نه یوای واو کلنډ او مختصر جوابونه راکړي د وخت کمی له وجې. عظمت، زه به تاسو ته بیا راسم. دغه ټولې کیسې چې کله کېږي که نه، نو موږ به سیت انسانان، رپورټران، خبریالان له ځان سره هغه شان چې دي هغه ریلیټ کوو، یعنی په هغه کې خپل ځان، خپل عکس وینو. کله دغه ټول دردونکې لمحو ځخه یا تاسو لیدلې یا تیریږي، ستاسو په ذهن کې څه ګرځېدل؟
کاکر صاحب، دا څه چې روان دي دا زه فیل کوم. لکه پرونه یو کس ما ته په جواب کې ده وی، ما ورته وی چې یار تاسو احساسوي کنه، ما ته وی چې ته انسان یې، مې او دې درد هم لري او احساس هم لري، مې او چې دا کور دې پاسو بیا بس خبر را کنه. هغه ټیم ما ته دا فیل کوه چې لکه دا کړه که زما بارې ده کنه، نو زه به هم ډېر زیات ځکه تېرېدم چې ما دغه لالې دلې نه دي، زه په ما نه دي ټیک شوی. او بیا ما هغه یو شیز دومره فیل کړ چې ما ته پکې دا زما کېده، ما خو بسا وتې وه، ځکه زما واړه داسې پراته چې په سړکونو باندې نه د زنانو د دغه ځایونه نشته دی، د حاجت ځای نشته یا د خوراک ځای نشته، او داسې پراته دي. دا دې کې مطلب لکه بیان کول ډېر ما ته احساس چې یار زه څونه کومه.
عظمت خان، مننه. فرات خان، ستاسو په خیال باندې، یعنی تاسو خیر کله تاسو دا کوي، تاسو په سترګو لکه تاسو وینئ چې افغانستان زاسته واړه را لوي شوی، کډیجی راځي، کډیجی راځي، خو بهرحال دغه نوې څپې کې تاسو خپل ځان څومره په کې لیدلې، خپل عکس د څومره په کې لیدې به ست انسان؟
دا ستاسو سره په کې مونږ خبرې وشوې چې مونږ خپل د دنیا سامانونه چې کوم دي دا په نیمایي بیا باندې خرڅ کړ، چې هغه مونږه د دوه ټرکونو د لارو د کرایا وسلو اوس یو لارې کراچۍ نه دوی رانیولې تر تورخم پورې 3 لک روپۍ صرف د هغې کرایې ده. او زیاتره په هغې کې دیاړیدار مزدورانو، نامبایانو. نو بیا سړی سوچ وکړه چې دا وګوره اوس خامخا بیا په مونږ باندې اثرې. بیا چې کله مونږ کور ته راشو، نو خامخا بیا په هغه شپه باندې، په هغه ورځ باندې اکثر مونږ ماشومانو سره ذکر وکړو. ما خپلې وړې ماشومې ته دغه د تورخم کیسه وکړه او ما ورته وویل داسې ده، د افغانستان خلک چې دي دوی ورته ماجرې چې دا روان دي د افغانستان. دلته په پېښور کې دوی سره په سکولونو کې دي، او مطلب دا چې دوی خبر دي. دومره صرف خبره زمونږ ما ماشومه چې دا ستان دي، نو هغه هم خبره وه چې مونږ سکول کې هم ځینې ماشومان چې دا روان دي سکول پرېږدي. نو ما ما ته یې چې دا څه نه ځي، دا ولې وه ډېره وړه ده که نه، شپږو کالو و. نو ما بیا پوه کړه، سر نه ورته کیسه وکړه چې داسې افغانستان کې جګړه ده او هلته کښېنه خلک راغلي 40 کاله مخکې. نو ویش وه دا دومره وختي راغلي او دا ولې وسوباسي؟
فرهاد خان، مننه ډېره. زه به وسیم سجاد تاسو ته راسم. تاسو په ذهن کې څه څرخي؟
هغه دی چې زړه به دې ډوب وي، په وجود کې به دې سا خفه وي. بالکل هغه صورتحال کوم خلک چې دغه وګوري چې ما سره چم گاونډ کې وخت تیر کړی دی، ما سره یو ځای ډوډۍ خوړلې ده، زما ژبه یې یوه ده، کلتور یې ما سره یو دی، که ته یې پېژنې هم نه، خو خپل دا کس ته په کې ښکاري.
مننه وسیم سجاد. او سمه شبنم، تاسو چې دا هر څه وینئ، نو پر تاسو په ذهن کې څه ګرځي؟ شخصي انساني احساس هم بیا څه؟
کاکر صاحب، زه پرون د هلته هم وم چیرې چې بیا اسناد کډوال نیول کېدل او بیا چې چیرې یوړو هلته هم ولم. پرون د ما داسې کتل، زه موټر ته مې تیل اچول، پټرول مې اچول، ما داسې وکتل یو سپینجرې کاکا کډوال ولاړو. ما د دې د چهره ته وکتل، داسې راته ښکاري دو چې دا سړی په ځان نه پوهېږي. لږ شیبه پس ما دغه سره داسې لږ خبره شروع کړه چې کاکا څه پریشانی ده، څه سوي دي؟ نو ده راته وویل چې دا کډوال ایستل کېږي، دا څه کیسه ده او څرنګه به وځي او فلانه ده. بیا چې ما له ده سره پوښتنې وکړې چې تاسو اسناد لرئ یا نه لرئ، نو ده راته وویل زه خو اسناد لرم، خو زما بچیان چې دي هغه اسناد نه لري. د دې وجه چې زه یا زما بچیان استوي، نو د دې مطلب دا دی چې زه به هم ځم. نو کم ویر چې ما پر دې چهره باندې ویل دی نو ما ځان ته د سوچ وای چې دغه ویر که پر تا باندې وای نو تا به څه کولی.
ډېره مننه چې خپلې خاطرې او احساسات هم را سره شریک کړو. بهرحال احساسات ستاسو دي، د مشال ریډیو نه دي، او د سترګو لیدلې حال هم ټولو ته ښه وخت او شروت. خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده.